Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګه پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې پکې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیم منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکاري غوښتن کې شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوروسته له 1510 فعال رسنیو څخه چې پکې 1600 تلویزیونونه 300 رادیو غانی شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نورې آنلاین رسنۍ تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کار ته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب په اړه په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور رضاکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوخت دي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورسپانې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړه کولو لګیا دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوې.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1180 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ فیصدي لوړه ده.
د ناروې د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې له زده کړو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د ورځې یو لاس په یو شر په کارو وګه خو موږ کار نش کړنه نش چلاوله.
د کونړ ځینې اوسیدونکو په ودونو کې له مصرفي دودونو شکایت کوي.
او که څونه ته چې راګه دامه کوه هغه د وینا خبرې کلی وو هغه ته شي کلی وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې شوې. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پېښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پېښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کله وی خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېره یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصد کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانو کې زنانه لږ فیصد لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصد پورې ده، او پاتې فیصد بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سوه اته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سل اویا پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر عین یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بېسوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه او جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخ کسانو چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ داخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویشت زره کسان مړه سوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پېښې ثبت سوي او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ناروی د کډوالو شورا د ناټو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوږې سره مخامخ ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وښو ماشومانو ته چې له 2021 کال را په دې خوا یې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې آواز پرې خودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2021 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلن دا نیوکه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکې میندې اغېزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله یې ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم، داسې دغسه ده، شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم، وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطۍ دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې سته ده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده بشیدو کې نه شیدې نه لرم څه ورکړم او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمې په څیر ښایي ډیری افغان میرمنې وي چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال راهیسه د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي. ځینو دې ماشومانو زده کړې پرې ایښي او ځینو خو ګرد سره زده کړې نه دي کړې. د غزنی ډېر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګۍ پورې زده کړې کړي، خو وروسته یې پرې ایښي دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي، خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي.
زه په اتم ټولګۍ پورې زده کړې درس پرې کوم د مجبوري له خاطر، او غواړم چې درس وایم، یو هیواد ته خدمت وکړم، خدمتونه وکړم خپل آینده ته.
خو لږ ډېر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کور نه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي، چې کور خلک د لوږې سره مقاومت کوي. موږ چې ورځې وګرځي چې کور نه کوي، د ورځې یو 1,000 روپۍ 1,000 روپۍ کور وکړو، خو موږ کور نه شي کړو، نه شي چلولی. زموږ قسم د ټول د لوږې سره مقاومت یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي، چې ځینو یې زده کړې پرې ایښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي، د هغوی لپاره د له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر درسی چی راتلون که شو او پزدکلو سنبال سی حیات الله دا غزنی شاری و سیدون که دای
خدا دا چه دی باد دی مصبخین دی تا کم درسی ساتونا یا کم لیسی برابر شی او کنو خدای چه دی شپی لیسی چه دی که دی گوراز خواه پل کرد پارا کم مزدوری یا کم اقتصادی رسای بلاری نو در دی ترسان باید خپل تحصیل هم مختیوس نو دولت هم داغا خواهش دا درسو دی دا اطفال و بباری که جدن توجه بلاری
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان به تعلیم پاته نسی
چې ماشومان لپاره څنګه کارونه کوي چرواک موږ دا غوښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دې سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص شي خو بیا هم لاسرسی ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم ویل شي ورسره
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي
د تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوختي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د ځینو ساحو د نیولو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې دا لکه چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ روانې جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی د دې موضوع جزئیات واورئ
د سودان پوز د یوه عمده پل د نیولو لپاره هوایي حملې او د توغندیو ډزې له تېرې دوشنبې سختې کړې دي دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی او دا ډله اومدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د شلو ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمین خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري د تازه حملو سخت جواب ویلې دی دا تحرکات د دې سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سخت جګړې وشي ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي په ختیځ ښار اومدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه نه ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې څلور کاله مخکې عمر البشیر د یو پاڅون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی و وروسته په 2020 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یوې کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه خو ملکي رهبرۍ ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوښتل په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونو ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلا کېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 4 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 9 لکو زیات کسان د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې له وړاندې د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړیږي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خورا اړتیا ده چې امریکایي چارانوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د چارانوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان چارانوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2020 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک اکشو، خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 2 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او لډاره پړتي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چاته اجازه ورکړي چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یو استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2020 د جولای په 15 په خوست کې خپل کور راوېست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونې ته یو شمیر امریکایي څارنوالانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان څارنوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي و چې څارنوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني څارنوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونې بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په 2 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12 په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په برید کې 3 خبریالان ووژل شول او 10 ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په 2 کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې 3 رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
هو ازادي رادیو هر شبه د رازی او شپې لخوا په 24 ساعتو کې له تاسو سره د زموږ خبرونه د رادیو او همدارس خاله رسنوی له لارې اوریدئ شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې، یوټیوب، ټویټر او نورو خاله رسنوی پټې په یاد لري او وی پاڼې ته مهم مراجعه وکړئ. د کونړ اوسیدونکو وای په کوژدو او ودونو کې مصرفونه زیات شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو زمروډي او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړي دي. ضعیو سیدون کی وی د ناو راوڑل پر محال ہم لے اسراف کار خستل کی پزیت شمیر کی موٹری پسی روانی کھڑی بھی په چټک تک کې یو بل سر سیالی کوي او همدا وجه ده چې د موټرو د ټکرونو بدې پیښې رامنځته کیږي او خادی په غم بدلوي. غلام علی راته وویل که یو څوک په واده او د غم خادی نورو مراسمو کې دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانا شته چې د دغه رواجونو په وجه نه چني شي برداشت کوله زاړو شو دغه څه نه کوم دغه سپاتې د څه رواجونو چې هغه د یو غریب سړي د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مساری په خودل د رواجونو وساغه نه لري خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جنا مازونه تسبیح د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نو د هغه وجه نه ټول خلک ورته د خدا کوي چې رواج نش کوله حج به نه کوله رواج نش کوله
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یاد رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تختولی دی.
ډېر خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډېر آسان دي خو رواجونو دې ته خلک ورسول چې د واده نه پاتې همدارنګې د مړي کمر نه بند دا ډېر آسان دی خو دې ته خلکو ورسول چې اوس هغه خپل هغه مړی په سړي باندې پوجي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هرې همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د غم خادې مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ځای کوم پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکن اور السلام علیکم احترامات ولایت در صرف تماس کے ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه اله کړي دي. پاسپورټونه خپل هېواد والو ته ورکړو. دا لس دولس ورځې مې ورته تېرې کړې. د اتر پر مخې پرېښوړل فاریاب بادغیس هرات پارا نه ورکوو. ولې نه ورکوو؟ مستحق نه دی، دا هېواد نه دی. موږ ولایتو کې ورکوو. ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړي دي. امیر خان متقی صاحب چې کښېنې موږ خپل هېواد والو ته پاسپورټونه ورکوو. موږ امارات یې موږ څه شي کړي دي؟ موږ څه شي کړي؟ دا امارات یې ستا ښه خبره ده امیر خان متقی صاحب. تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هېواد والو ته پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورشي که پیلمرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم به دېژې کاسی وکی گوشیر سوا خیمات ہے کہ در سے کارونی شده کہ یہ واسطہ بازی چلی جی چھ واسطہ ہے وہ واسطہ داری کی تیر کی پاسپورٹ ورکی جو رسی.
سلامونه اونې کې هلي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېر زیات وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برنې وهل شوي چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرحات بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د فرحات د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.